ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم له همدې شبې د ازادي رادیو خبرونه پایل شونن د پنځن به ورځ د 41 هجری المریز کال د زمریه اسد میاشتې شپږم د 2022 کال د جولای د میاشتې 28 ده په پایل کې خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لک تر لګه 15 ولایتونو کې د نسبتا شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه ادارې پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې اټکل کیږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د ورښتونو وروسته سیلابونو بهیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د ازبکستان د پلازمېنې تاشکند د غونډې د ګډونوالو په منځ کې ثبات او اقتصادي سوکالۍ ته د رسېدو په هدف د افغانستان د هڅو د ملاتړ لپاره یوه اجماع موجوده وه. یونما پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې او ویلي دي چې مرستیال او سرپرست مشر مارکوس اپوزل د تاشکند غونډې د برخوالو هېوادونو له استازو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. سره له دې چې طالبانو د حکومت نږدې کال په پوره کېدو د خو تر اوسه د نړۍ هېڅ یو هېواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری ویلي تېره میاشتې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې 12 زلزله ځپلو ته عاجل سرپناوي برابرې کړې دي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې د خطرونو د مدیریت او تطابقت په چارو کې د یو ان ایس سی آر سلاکارې تاکاشیما یو ملکو وینا راخیسته چې ویلي دي دوی په پام کې لري د زلزله ځپلو ته نوي کورونه جوړ کړي. د اغا خان فرنګي بنسټ چارواکي ویلي والدي په راتلونکو کې د غزنی ځینې تاریخي آبدی بیا ورغوي. دغه بنسټ یو پلاوی چې د چهارشنبه په ورځ غزنی ولایت ته تللی و هلته ځینې لرغونی ساحې وکتلې. طالبان تر ولکې لاندې باختر خبری آژانس راپور لمخې دغه پلاوی مشري اجمل میوندوال کوله. د خبر پر اساس ښاغلی میوندوال د هیواد تاریخي آبدی د افغانستان معنوي پانګه او افتخار وبلل او د هغو پښې ساتنې ټینګار وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که موسکو دوه امریکایي وګړي خوشی کړي واشنگتن ورته د پام وړ وړاندیز په پام کې نیولی دی. د پاول ویلان او میرمن بریتنی ګرینر په نوم دوه امریکایي وګړي په هغو تورونو په روسیه کې بندیان دي چې امریکایي انګیزه سیاسي ګڼي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د کورونا تازه ټیسټ منفي ختلی او خپل د سخت قرنطین پالیسۍ به پای ته ورسوي. د تیرونه د جولای په 28مه په کورونا وایروس اخته شوی او چې خفیف علایم درلودل. او د کرکټ شپږیزې لیگ د سیالیو په لړ کې نن پنځشنبه دوه مسابقې کی د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل
د اتصالات شپږیزې کرکټ لیگ سیالیو په لړ کې نن د کابل بازانو لوبډله د پامیر زلمه پر وړاندې لوب تر سره کړی او د دې سیالیو په نننۍ لوب کې به لومړی لوبا د میسانک اتلانو او د امون هنګار لوبا ترمنځ تر سره شي. د ویل بچ په دغه سیالیو کې تر اوسه د بوست لوبډله په لومړی مقام کې ځای لري په جدول کې.
دغه لیگ چې اته لوبډله پکې برخه لري د اگست میاشتې تر 15 دوام کوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برک او د باران د ورېدو احتمال د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 21. هرات اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 25. کندهار اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 28. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 30. او جلال آباد اسمان برګ او د باران د ورېدو احتمال د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 28.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزی وار بیا دا خبره وکړه چې اسلامي امارت به ډیر ژر د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
هیڅ وخت یو ملک بې له تعلیم نه مخته نشي تللی او د دې تعلیم دروازې به ان شاء الله الرحمن اسلامي امارت د ټولو اطباو په مخ باندې به خلاص وي.
د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په لک تر لګه 15 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. خو د راوتلو سیلابونو زیانمن شوی بیا وایي تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې.
متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندې او کرانیز ازمکی په کلی شکل وړی دی. خو تر اوسه پورې سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت نه دی راغلی.
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت مسؤلین تاییدوي چې په افغانستان کې روان کال په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی، خو علت
سویت غزی نسبتا د تیرو کلونو په نسبت زیاته سوې ده، خو دا زیاتېدنه معمول ده او بل د افغانستان بودیجه کنګل ده او د اقتصادي شرایط نسبتا ټکنی دي.
دا به هم واورئ چې په غزني کې په پاکستاني کلدارې راکړه ورکړه کمه شوې.
خلک ډېر تاوان کوي، ضرر رسوي خلکو ته، په دې خاطر موږ استفاده نه کوو.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ایران په تیرو شپږو میاشتو کې تر 250 ډیر کسان اعدام شوي چې د بشري حقونو ډلو اندېښنې راپارولې دي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر لکتر لګه 15 ولایتونو کې د نسبتا شدیدو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی. دغه ادارې پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې اټکل کېږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د ورښتونو وروسته سیلابونه وبېږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو سیلابونو کې یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي لا هم لازمې مرستې ورسره نه دي شوي، خو د طالبانو اړوند ادارو مسؤلین بیا وایي چې تر اوسه پورې د ځپل شوو کسانو لاسنیوی کړی دی.
د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د تازه سیلابونو دراوتلو اټکل داسې وخت کړی چې د تیرو سیلابونو له کبله زیانمن شوي کسان د مرستو له نه ترلاسه کولو شکایت لري. د میدان وردګ یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي:
میدان وردګو کې سیلابونه راغلي، دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیږم د نرخ ولسوالۍ ده. په نرخ ولسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یې کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده او چې هر څه استونیست خلکو درلودل خاورو سره خاورې کړه. رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي، دلته هیڅ کومک نه راغلی. دغه سیمه چې تاسو ښکا وینئ دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخ ولسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه تاسو وینئ چې ورونه په کورانیږي، هیڅ کومک چانه در سره کړی.
وحدت مل نورستاني په نورستان ولایت کې بل سیلاب ځپلې دي.
د نورستان ولایت وامل وسوالۍ مربوط ارچنو پسمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندې او کرانیز ازمکی په کلی شکل وړی دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دی راغلی دي. زموږ د غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلې خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت له بیان محمد نسیم حقانی مو وپوښتل چې وزارت یې سیلاب ځپلو ته څه کړي.
مرستې تر سره شوي، خوراکي او غیر خوراکي مواد دغه راز خیمه سیلاب ځپلو ته رسول شوي، او د رئیس الوزرا لخوا د هر شهید کورنۍ ته 3000 افغانۍ ورکول شوي، هر ټپي ته 1500 افغانۍ ویشل شوي دي.
پورستی ونوی کی د افغانستان له مرکزی برخونی ولې تر ختیز، شمال ختیز او جنوب پوری تر سخت ورشتون ورسته راوتل سیلابونو د طالب چارواکو په خبره په لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. ګڼ کسان به کورسوي هم دي. په هغو تصاویرو کې چې د ازادي رادیو مینوالو د افغانستان له بیلابیلو برخو را لېږلي، ښکاري چې د سیلابونو له کبله اوښتې زیانونه زیات دي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده، د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې تر ورښتونو وروسته د نسبتا شدیدو سیلابونو دراوتلو اټکل شوی. د دې ادارې په وینا د ورښتونو سطح به له 30 میلیمتر پورې وي. د سیلابونو ترڅنګ افغانستان 13 میلادي میاشت د وژونکې زلزلې شاهد وو چې عمدتا په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زورو ډیر کسان مړه کړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اعلان وکړ چې په نوې ورځو کې تر ټولو ډېر سیلاب ځپلو ساحو کې 322,000 کسانو ته د عاجلو مرستو لپاره 110 میلیونه ډالر ته اړتیا ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزی یوار بیا دا خبره وکړه چې اسلامي امارت به ډیر ژر د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. ښاغلی ستانکزی دا څرګندونې پرون د کجکي بند دوهم فاز د پرانیستلو په مراسمو کې وکړې او ویل د افغانستان د ټولو اوسیدونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو خلاصول یو لوی جهاد دی چې په خبره د دوی حکومت به ډیر ژر دا کار وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسېدلی دي، له شپږم ټولګي پورته په ډیرو ولایتونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي پاتې دي. نور په دې رپورټ کې
لشبګم ټولګي پورته دینجونو پر مخ د خوانځیو د دروازو د خلاصولو پاره د طالبانو د ژمنو په دوام د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس ستانکزی یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې نجونو ته د زده کړې زمينه برابر شي. هغه خبره چې لنګدې یو کل رئیس ویل کیږي خو عملي کیږي نه.
هیڅ وخت یو ملک بیل تعلیم نه مخته نسیته او د دې تعلیم دروازې به ان شاء الله الرحمن اسلامي امارت د ټولو اتباو په مخ باندې بخلاص وی دا هم یو لوی او غټ جهاد ان شاء الله چکوي.
دا په داسې حال کې دا چې طالبانو پر افغانستان تربیځلي واکمنی دوورسته لشپګم ټولګي پورته دینجونو پر مخ د خوانځیو دروازې تړلې دي او په کور دننه او بهر لډیرو نیوکو سره سره هم تر اوسه په دې اړه د خلاصون پریکړه نه ده کړې. ښاغلی ستانکزی د غرض د جمهوری نظام مخکینیو چارواکو او سیاسونو ته چې له افغانستانه بهر د طالبانو د حکومت مخالفت کوي په خطاب کې ویل چې سیاسي مخالفت د افغانستان لپاره ګټه نه لري. د طالبانو د حکومت مخالفین وایي چې د دوی حکومت ټول ګډونه نه دی او بشري حقوقو د بیان ازادي او نورو تجمن نه دی. هغه څه چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمان هم پرې ټینګار کوي خو طالبانو تل دا اداوی رد کړی دي. ښاغلی ستانکزی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د یو نوماد راپور پر بنسټ چې د جولای میاشتې په شلم خپور شو طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنې دولنیټې بیا د 2022 میلادي کال د جون میاشتې تر 15مې د افغانستان د مخکینی حکومت د 1/2 چارواکو له محاکمې پرته وژنې عاملین ګڼل شوي. هغه څه چې طالبان یې ردوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا اثر پلاتونکې اداره یا سیګار وایي د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تنخواو لپاره 202 میلیون ډالر بیل محاسبي او په داسې ډول مصرف کړي چې د لګښت په اړه پوښتنه شته. د ادارې په دې اړه پرون په یو راپور کې ویلي چې له دې عمله د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د تنخواو د ورکړې په برخه کې له خپل څارونکو سیستم سمه ګټه نه ده اخیستې. اوس دا اداره د دې توان نه لري چې معلومه کړي دا میلیونونه ډالر چیرې مصرف شوي دي.
داسې مهال چې سیګار له دې وړاندې په خپلو راپورونو کې د جمهوري نظام پر مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو او پولیسو په اړه لیکلي وو، خو دا اداره خپل یو نوی راپور کې چې پرون خپور شو د ځواکونو ته د معاشونو په ورکړه کې د فساد خبره کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو دفتر وایي د امریکا دفاع وزارت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د معاشونو په ورکړه کې 202 میلیونه ډالر بیل دي چې حساب یې وشي مصرف کړي دي. سیګاروای د امریکا دفاع وزارت په دوامدار ډول د افغان کارکونکو معاشات په سیستم کې له محاسبه پرته ورکړي او دا پیسې غیر مسؤل کسانو تر لاسه کړي دي. راپور زیاتوي لدی عمله چې د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو د ورکړې په برخه کې له خپل څارونکو سیستم سمه ګټه نه ده اخیستې. اوس دا اداره د دې توان نه لري چې معلومه کړي دا میلیونونه ډالر چیرته مصرف شوې دي. د سیګار پر راپور کې راغلي سره لدی چې د امریکا دفاع وزارت هڅه کوله ډاډ ترلاسه کړي چې آیا دا معاشونه په سم ډول ورکول کیږي کنه، خو بیا هم معاشونه د خیالي سرتیرو په نوم ورکړل شوی خو د دفاع وزارت د کارکونکو حق نه دی ورکړل شوی. سیګار وایي لدی دا پایله ترلاسه کړي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پرسونل په اړه کاره ارقام نه درلودل. داسې مهال چې لوړان د شمیرې وی چې خودلای په دې وزارت کې ټول څومره پرسونل شته. د سیګار له قوله داسې شواهد شته چې خی د افغانستان د ملي دفاع وزارت کارکونکو ته په دقیق ډول معاش نه دی ورکړل شوی، خو د 2021 کال تر اګست چې جمهوری نظام سقوط شو په دوامدار ډول د امریکا ملي دفاع وزارت میلیارډونه ډالر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره غوښتي دي. سیګار په خپل راپور کې لیکي د امریکا دفاع وزارت پر دې هم اعتراف کړی چې د افغانستان د وخت مالی وزارت بودیجه بې له دې چې ارقامو کې بدلون راولي او د دوی له اجازه او یا هم حضور پرته په داسې ډول چې د منولو نه و نهایي کړی ده. د سیګار په خبره د امریکا کانګرس په 2006 او 2021 کلونو کې امر وکړ چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته باید معاشات د یو سیستم له لارې ورکړل شي، خو داسې مال چې د دې سیستم په جوړېدو 40 میلیونه ډالر ولګېدل خو هغه ډول چې اړینه وه ترې ګټه نه ده اخیستل شوې. د سیګار د راپور مخې د 2019 کال له اکتوبر څخه د 2021 کال تر اگست د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو تر نسکورېدو پورې متحده ایالاتو د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره هر کال له 3 میلیارد ډالر څخه زیاتې پیسې لګولي. په راپور کې راغلي د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د امنیتي ځواکونو د بودیجې د تخصیص لپاره کانګرس ته په خپلو کلنیو غوښتنو کې ویلي دا مرستې د افغان حکومت د وړتیا لپاره حیاتي دي، څو دوی طالبانو او نورو دولت ضد ډلو ته د ماتې ورکولو لپاره اغیزمن وسلوال ځواک چمتو کړي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت مسؤلان هم تاییدوي چې په افغانستان کې روان کال په خوار زوکې د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. تر دې مخکې ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف ویلي وو چې د لوږې او بېوزلۍ له کبله د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې په سخت خوار زوکې د اخته ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان روغتیا وزارت چې د طالبانو تر ولکې لاندې دی دا تاییدوي چې روان میلادي کال په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. په دغه وزارت کې د تغذیه د برخې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو عمده علت په افغانستان کې روان اقتصادي کړکیچ دی.
سویت غزي نسبتا د تیر کلونو په نسبت زیاته شوی ده، خدا زیاتیدنه معمول ده او بل افغانستان بودیجه کنګل ده او د اقتصادي شرایط نسبتا ټکنی دي. ټول بابت په کتو سره مونږ ویلای شو چې الحمدلله بیا هم ارقام لوړ نه دي. تللي مونږ اټکل کړی وو چې 2022 لپاره به مونږ 1.2 میلیون شدید خوارځواکه ماشومان ولرو، 2.2 میلیون متوسط خوارځواکه ماشومان، خو الحمدلله اوس ډیټابیس ارقامو ته په کتو وینو چې ارقام په هغه اندازه زیات نه دي په کوم اندازه چې مونږ اټکل کړی وو.
د روان لمریز کال په حمل یا وری میاشت کې روغتیا وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي و چې په افغانستان کې 2.3 میلیونه ماشومان د منځنۍ کچې له خوارځواکۍ او 1.1 میلیون ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. له بلې خوا د ماشومانو د بلاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د خدماتو د ارزه کولو په څنګه کې د استراري چارو مخکښ مدیري ایما ماسپیرو د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل لوشي بحران د افغانستان ترڅنګ په ټول نړۍ کې په پراخېدو دی چې په هر روش پیتو ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کیږي. څمو د وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام هم په خبره شوی راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې څه د پاسه 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
په ایران کې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2.5 سوه ډیر کسان اعدام شوي. د بشري حقونو دو مدافع ډلو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او دغه اعدامونه وحشتناک بللي دي.
په ایران کې د اعدامونو پر زیاتوالي د بشري حقونو دو ادارو عکس العمل ښودلی او د دغو اعدامونو د بندېدو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن په نوم بنسټ چې مرکزی دفتر یې په واشنگتن کې دی پرون چهارشنبه په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي په ایران کې د تیرو شپږو میاشتو پر مهال تر 250 ډیر کسان اعدام شوي دي. د ازادۍ رادیو د ایرانی څنګې رادیو فردا خبريال روزبه بلحری وایي دا ګډه اعلامیه وروسته له هغه خبره شوه چې یو تن په ایران کې په عامه اعدام شو.
این بیانیه چند روز بعد از اون
دا بیانیه څو ورځې وروسته له حقیق پرسوه چې په فارس ولایت کې یو تن په عام محضر کې اعدام شو. دا په تیرو 2 کلونو کې لومړی وار و چې یو تن په ایران کې په عام اعدام شو. مخکې د ایران اسلامي جمهوریت په عام محضر کې د اعدامونو له کبله له فشارونو او انتقادونو سره مخامخ شوی وو.
د بخښنې نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ په خپل ګډ اعلامیه کې ویلي د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو په چټکۍ اعدامونو ته مخه کړې او دغو ادارو په ایران کې د اعدامونو د وحشتناکې څپې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دغو ادارو په وینا په اعدام شوو کې شپږتی هغه کسان شامل دي چې د مخدره موادو په تړاو محکوم شوي چې د نړیوالو قوانینو پر اساس په دې جرم باید څوک اعدام نشي. که څه هم ایرانی چارواکي وایي د اعدامونو هدف په ایران کې د جنایتونو د پیښو کمیدل دي. خود رادیو فردا خبریال روزبه بلهاری وایي
آیا آمار و جرم و جنایت در ایران کاهش پیدا کرده؟
آیا په ایران کې د جرم او جنایت پیش کمی سوی؟ نه، په هیڅ وجه نه دی کمی سوی. موږ وینو که اعدامونه روان دي، ورسره جرمونه او جنایتونه هم روان دي، ټولنیزې ناخوالې هم روان دي چې نور دلیلونه لري. یو په ایران کې زیاتېدونکې ګرانی او بېوزلي ده.
دا مهال د نړۍ په څه باندې 144 هیوادونو کې د اعدام سزا د قانون له مخې منع شوې یا هم اعدامونه پکې بند شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به واوري چې په غزنی کې په سوداګریزو چارو کې ویل کېږي پاکستاني کلدار اوس ډیر نه چلیږي. خو تر دې مخکې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د بخنې د نړیوال سازمان وروستي راپور ته په اشاره لیکي د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو ځپنې افغان ښځې زندۍ کړې. په دغه راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی دی. په راپور کې راغلي چې طالبان د زندۍ کولو تر کچې د ښځو د ځپلو په وسیله د افغان ښځو او نجونو ژوند تباه کوي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه طالبانو د تیر کال په اګست کې د نړیوالو له ملاتړه برخمن حکومت د نسکورېدو او بیا واک ته له رسېدو سره سم د نویو مې لسیزې په نسبت چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې واک ته رسېدلی و ځان معتدل ښودلی و. په لومړي سر کې د طالبانو چارواکو ښځو او نجونو ته د کار او زده کړې د اجازې خبره کړې وه. خو لاس انجلس ټایمز لیکي چې طالبانو د دې پر ځای یو مخ د نارینه و یو حکومت جوړ کړی. د ورځپاڼې په لیکنه هغوی نجونې له منځنیو او ثانوي زده کړو منع کړي، اجباري حجاب یې پرې تحمیل کړی او کار کولو ته یې د ښځو لاسرسی محدود کړی دی. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه طالبان چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو په وتلو سره بیا واک ته رسېدلي، نړیوالو یې تر اوسه د حکومت له پرسمیت پېژندلو ډډه کړې او له هغوی غوښتي دي چې بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د نورو سیاسي ډلو او لږکیو په وړاندې له زغمه کار واخلي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه په ازبکستان کې وروستي کانفرنس ته پام اړولی او لیکي د طالبانو ګاونډیان په افغانستان کې د تروریزم له خټېدونکو دیک څخه بیری. د لیکوال په باور سیمه چې په افغانستان کې سخت دریځ ته اندېښنه لري د تاشکند کانفرنس سره متحده کړې ده. په فارن پالیسی کې وړاندې لولو روانونه لې وی وسلوالې ډلې څخه د حکومت کولو پر لور انتقال کړي طالبانو ناکامي تر غوړ لاندې ونیول شو. طالبانو د هغو هیوادونو له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړې چې په زیاتېدونکي ډول دې ته اندېښنه لري چې سخت دریځ به بیا افغانستان د نړۍ لپاره د ترهګرۍ په یوه پټن ځای بدل کړي. د فارن پالیسی په باور روسیا، ایران، چین، پاکستان او د منځنۍ آسیا او د مرکزی آسیا هیوادونه د تیر کال په اګست میاشت کې پر پخوانی حکومت د طالبانو د بریا تر شا یو موټی شوي و، ځکه له سیمې د امریکایي ځواکونو وتلو ته خوشحاله و. خو اوس چې طالبان قدرت په لاس کې لري، داسې ښکاري چې یو کم شمېر پوهیږي چې په څه ډول د سخت دریځۍ مخه ونیسي. په غزنی کې په پاکستانی کلدار راکړه ورکړه کم شوې ده. له هغه وروسته چې پاکستانی کلدار په زوړ روانه و او رستر بلې خپل ارزښت له لاسه ورکو. د غزنی یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې ځای کې اوس پاکستانی کلدار تر ډیره نه اخیستل کیږي. له تیرو درې لسیزو څخه د غزنی تر څنګ د ډیورند کرښې په اوږدو کې پرتو ولایتونو کې پاکستانی کلدار ډیره د چلن وړ و.
دا غزنی شهر په واټونو او بازارونو کې شاوخوا میاشت وړاندې په دغه سپیکرونو کې د توکو د نرخونو دغه بیې په پاکستانی کلدار اعلانې دي، خو اوس داسې نه ده. وجه یې هم په دغه شهر کې په پاکستانی کلدار راکړه ورکړه راکمېدل دي. د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس پاکستانی کلدار تر ډیره نه اخیستل کیږي. لامل یې هم د کلدارې د ارزښت خرابیدل او هره ورځ له دې عمله خلکو ته په راکړه ورکړه کې تاوان رسیدل دي. حسین شاه د غزنی ښار په خیاطانو کوڅه کې خیاطي کوي. نوموړی وایي دلته اوس په پاکستانی کلدار راکړه ورکړه ډیره کمه سوې ده. مشتریان هم هڅه کوي چې کلدار راوړي، خو اوس یې څوک نه ورڅخه اخلي.
قبلا که کلدار میگرفتیم چون ارزش داشت کاروبار ما
پخوا چه مو کلدار خستی یو چه ارزخت درلوده زمون کاروبار هم خوو خو اوس کلدار نه خلو زکه ارزخت لاسه ور کړی دی لنډه دا چی ارزخت کم شوی دی
کم شده
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو لسیزو څخه د غزنی تر څنګ ډیورنډ فرضي کرښې ته په څیرمه ولایتونو کې ډیری راکړه ورکړه په پاکستانۍ کلداره کیږي خو وایي اوس دغه ټول خلک هره ورځ له اقتصادي زیان سره مخ کیږي شاوخوا 30 کلن محمد اقبال هم په پاکستانۍ کلداره په راکړه ورکړه د کمیدو باور ورکوي نوموړی وایي د کلداري ارزښت له کمیدو سره دلته د کلداري د چلیدو مخه نیول سوې ده
ځکه چې دلته هر ورځ خلک کله د کلدارې واخلي دلته بیا تاوان کوي او حکومت ته مې اعلان کړي چې باید د خارجي اثارو څخه نوره ګټه استفاده ونه سي خلک ډېر تاوان کوي ضرر رسوي خلکو ته په دې خاطر موږ استفاده نه کوو
د کلدارې له خرابېدو وروسته د غزنی تر څنګ په ځینو ولایتونو کې په فیسبوک کې هم د کلدارې نه کارولو یو کمپاین پیل سوی او لیکي موږ پخوا هم درته ویلي وو کلدارې مه چلوئ چې زیان به ومومئ که څه هم د تیر جمهوري نظام چارواکو په افغانستان کې د پاکستانی کلداري چلولو پړه د طالبانو پر غاړه ورچوله خو د طالبانو حکومت چارواکو بیا څومو د وړاندې په افغانستان کې په هر ډول بهرنۍ کرنسۍ راکړه ورکړه من اعلان کړې وه خو چندان عملي سوې نه ده پاکستانی کلداره د روان کال له پیل څخه تقریبا هر ورځ خپل ارزښت له لاسه ورکوي خو په دا وروستیو ورځو کې ښه په تیزۍ سره مخ په ځوړ روانه ده ستاسو به یاد وي چې 15 میاشتې وړاندې زر پاکستانۍ کلداري په کم 400 افغانیو تبادله کېدې خو په اوسني وخت کې هغه زر پاکستانۍ کلداري تر 300 افغانۍ هم په ټیټه تبادله کېږي په آزاد بازار کې د کلداري بیه تر دې هم لوېدلې ده